په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړئ.
سلام. د خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو د دوهم دور قسمی نتایج له اعلانېدو وروسته راتلونکي پنجشنبه ابتدایي نتایج اعلان شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هیواد حکومت ته سپارل شوې دي، او ایران وایي د دغه هیواد د چمی پروګرام په اړه په لوړه سطحه د نړیوالو متخصصینو خبرې به راتلونکې میاشت په نیویارک کې ترسره شي. اوس هم پوره خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور قسمی نتایجو له اعلانېدو وروسته را روانه پنجشنبه ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپل کمیسیون په داسې حال کې پرون مازدیګر د ټولو ولایتونو د نږدې 50% رایو نتیجه اعلان کړه، چې وایي هڅه کوي ابتدایي نتایج هم له ټاکلې مودې سره سم اعلان کړي. د دوهم دور په قسمی نتایجو کې د 3,405,910 رایو نتیجه اعلان شو، چې ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی او ډاکټر اشرف غنی احمد زی هم دوهم مقام پکې لري. کارپوهان وایي قسمی پایلو ته په کتو هیڅ یو کاندید 50 جمع 1 رایې نه دي خپلې کړي، نو کېدای شي انتخابات دوهم دور ته ولاړ شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سلګونه پوځي اډې د دغه هیواد حکومت ته سپارل شوې. د جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو اډو د سپارلو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د یک شنبه په غونډه کې بحث وشو. اعلامیه زیاتوي افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو د انتقال د کمیسیون مشر امین حبیبي په دې غونډه کې ویل چې دغه کمیسیون له جوړېدو څخه تر اوسه پورې د ناټو 315 بیلابیلې اډې افغان حکومت ته سپارل شوې دي. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې افغان حکومت د سپارل شویو تاسیساتو د ساتنې په هدف به د اردو او پولیسو د حفظ او مراقبت مدیریتونو تشکیلات ډیر شي. د هلمند ولایت چارواکي وي د کندهار ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د هلمند والی محمد نعیم په لخکرګا ښار کې نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ډاکټر واسه مشهور حاجی عبدالحمید په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې وژل شو. ښاغلی نعیم وویل وسلوالو طالبانو د ډاکټر واسه مړی له پولې هاغه لیږدو چې اته نور کسان هم ورسره ونیول شول او اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د زیاته کړه چې له نیول شویو سره یو موټر او 3 میله وسلې هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. او په خوست ولایت کې یو شمیر عالمانو او مدني ټولنو غړو په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ختمې دوه غوښتنه کړې. دوی د افغانانو د اعدام وروستۍ پېښې ته په اشاره له افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې دغې موضوع ته په جدي توګه پام وکړي. د مدني ټولنې یو فعال بوستان ولیزی په دې اړه وویل
د افغان دولت، د افغان پارلمان او د افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغه سي خاموشه پرېږنه دي، وایي چې دی له ایران سفارت سره وچړي او د ایران دولت سره وچړي ترڅو پاینده کې دغه سي عملونه بیرته تکرار نه شي.
راپورونو په اساس په دې وروستیو کې شپږ تنه افغانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شول. مشرانو جرګې په ایران کې د افغانانو د اعدام په غبرګون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د ایران ټولې خیریه موسسې باید وتړل شي. یو شمېر افغان سناتوران په دې باور دي چې ایران د خیریه موسسو په نوم په افغانستان کې نور اهداف تعقیبوي. له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی. ایران وایي د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لوړه سطحه د نړیوالو متخصصینو خبرې به راتلونکې میاشت په نیویارک کې ترسره شي. د ایران یو رسمي خبری اژانس دغه هیواد د مشر مرکچي عباس رخچی له قوله ویلي چې د خبرې به د ملګرو ملتونو د می د میاشتې د هغه کانفرنس په سندو کې کیږي چې د اټومي وسلو د نخبروي د تړون لپاره جوړیږي. تر اوسه په دې اړه د لویدیځو هیوادونو لخوا کومه تبصره نه ده شوې. د رواني میاشتې په سر کې د ایران او د نړۍ په ګسترو قدرتونو استازو په ویانا کې دریم دور خبرې وکړي ترڅو د ایران لخوا د اټومي وسلې د جوړولو په تړاو د لویدیز د اندېښنو د هواري لپاره پر اوږدمهاله تړون موافقه وشي. لویدیز له ایران څخه غواړي چې د یورانیم د بډاینې فعالیتونه ودروي، خو ایران بیا په دې هڅه کې دی چې پر دوی هغه نړیوال بندیزونه لري شي چې د اټومي پروګرام په تړاو ور باندې لګیدلی دي. د یو لنډ مهال شپږ میاشتنی دوري توافق د جنیوري په میاشت کې وشو چې لمخې ایران موافقه وکړه پر دغه هیواد د لګیدلو بندیزونو د کمولو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې محدود کړي. له ایران سره په دغه خبرو کې برېټانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او امریکا شامل دي. نړیوال څارونکي وایي د سوریې د حکومت د کیمیاوي وسلو پورې اړوند مواد تقریبا 80% یا له دغه هیواده لرې کړی شوي او یا له منځه وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د ګډ ماموریت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه پرمختګ به د جون میاشتې په د هغه ضرب العجل له پوره کېدو سره مرسته وکړي چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړلو لپاره ټاکل شوی. د روان کال په سر کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د جګړو پر مهال سوریې ته 100 ضرب العجل ټاکل شوی وو چې له مخې باید دغه هیواد د خپلو کیمیاوي وسلو مواد له هیواده بهر ایستلی وای، خو سوریې هغه پوره نشو کړی. وروسته له هغې چې په تیر اګست کې د مشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په بریدونو کې سلګونه کسان ووژل شول، د سوریې رژیم د امریکا د هوایي بریدونو تر ګواښونو لاندې موافقه وکړه چې د خپلو کیمیاوي وسلو پروګرام به له منځه وړي. د هغه تړون له مخې چې د سوریې د متحد روسیې او امریکا ترمنځ وشو، سوریه باید د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې د خپلو کیمیاوي وسلو ټول مواد د له منځه وړلو لپاره تسلیم کړي. د یاغیانو او حکومت ترمنځ په شخړو کې دواړو لوریو یو بل د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړل. عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې وروسته له هغې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول چې مشکوکو یاغیانو پر یوه پوهنتون حمله وکړه. چارواکي وایي یو ځانمرګي حمله کوونکي په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد د امام کاظم پوهنتون په دهلیز کې وچول او دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړه. د چارواکو په خبره پولیسو لږ تر لږه 3 نور وسلوال کسان چې ظاهرا د برید کوونکي ډلې غړي ول وژلې دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، بلخوا د عراق په سماوا ښار کې 2 موټر بم چاودنو 9 ملکیان ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. دا ښار د بغداد جنوب ختیځ ته په 300 کیلومتر کې پروت دی. دغه حمله داسې وخت کېږي چې عراق د اپریل پر 30 پارلماني انتخاباتو ته آمادګي نیسي. او د مصر د انتخاباتو چارواکي وایي تر اوسه یوازې 2 کاندیدانو د راتلونکي میاشتې د ولسمشري انتخاباتو لپاره خپل اسناد دوی ته ورسپارلي دي. یو یې د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی دی. د تیر کال د هغو اعتراضونو مشري کوله چې په نتیجه کې ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړی شو، او بل کاندید کیڼ اړخه سیاستوال لحمدین صباحی دی چې د 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې دریم مقام خپل کړی و. د مصر د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې تر پروني ضرب العجل پورې هیڅ یو بل کس د کاندیداتورۍ معیارونه پوره نه کړل. د کمیسیون په خبره السیسی د خپلې کاندید د تورې لپاره 190,000 لاسلیکونه برابر کړي، خو ښاغلی صباحی څه باندې 1.5 لاسلیکونه تسلیم کړي دي. د ښاغلي مرسي د اخوان المسلمین ډلې پلویان السیسی د هغې کودتا په مشرۍ تورنوي چې په دیموکراتیکه توګه منتخب ولسمشري له واکه لرې کړ. محمد مرسي اوس په بند کې دی. ښاغلی صباحی بیا د مرسي د لرې کېدو پلوي کوي، خو د مصر په سیاست کې د پوځ پر عمده ونډې انتقاد لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرنو مل ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د پخانی طالب چارواکي ملا غجان معتصم د راتلونکي پاړه یو ریپورت لرو. همدارنګه به مو په یو بل ریپورت کې لدی خبر کوچی په خوست کې د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو د وی غونډې پترس کې لا افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په افغانستان کې د پانګونې مشورتي ملي بورډ وایي کچیر په هیواد کې د پانګونې وضعیت ته پاملرنه ونه شي، د سرمایه گذارۍ وسنۍ کچه به نور هم راټیټ شي. په دې اړه رپورت درکړو. په کابل کې د معلولینو لومړی ملي انسټیټیوټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا پرانستل شو. دا مسلام څېړو د خبرونې په دوهم نمایي کې ژوند په شیبو کې او تاند څنګه پروګرامونه مهیره وي. دا ساده رادیو ته که څه هم نه تایید شوي ریپورټونه وایي چې پخوانی طالب مشر ملا غاجان معتصم کابل ته تللی، خو افغان حکومت او د سولې شورا له تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې ښاغلی معتصم له متحده عربي اماراتونه بل چیرې انتقال کړي. غاجان معتصم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې په هدف هلې ځلې زیاتې کړې وي. هغه څو ورځې وړاندې په متحده عربي اماراتو کې نظر بند شو. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینو غړو تایید کړه چې افغان حکومت غواړي آغاجان معتصم کابل او یا هم ترکمنستان ته انتقال کړي. د دې شورا یو غړي چې وی نه غوښتل نومې سرګند شي ازادي رادیو ته وویل د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د جمهوری ریاست یو لوړ پوړی چارواکی د ښاغلي معتصم د انتقال لپاره څو ورځې وړاندې دوبۍ ته تللی و. د سرګند کړه چې لا تر اوسه د ته هم نه ده معلومه چې آیا آغاجان معتصم کابل ته راوستل شوی او که ترکمنستان ته بول شوی. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا غړي مولوي قلم الدین د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی معتصم په طالبانو کې ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د آقا جان معتصم روابط ډیر نږدې و، ځکه هغه خو تر د اوسه پورې هلته و او اوس هم په د افغانستان په جبهاتو کې له ډېرو خلکو سره یې رابطه هم وه، کیدای شوی مؤثر تمام سوی وی. نو د همغه مؤثریت په اساس باندې غالبا چې په دوبۍ کې نظربند شه او هغه نظربندي هم د همدې په وجه وه چې د دوی د فعالیت مخه ونیول شي.
مولوی قلم الدین وویل چې د سولې د خبرو لپاره تر ټولو ښه ځای افغانستان دی، ځکه د په خبره د دې هیواد په دننه کې د سیمې استخباراتي کړۍ نشي کولای چې د دې پروسې مخه ډپ کړي. آقا جان معتصم د یو پلاوی په مشرۍ څه موده مخکې دوه ځلې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې وکړې او داسې راپورونه هم خپاره شول چې ډېر ژر به بیا هم د دې خبرو لړۍ پیل شي. خو ښاغلی معتصم څو ورځې مخکې په متحده عربي اماراتو کې لا درکه شو او وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړه چې هغه په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکي احمد سیدی وای ښاغلی معتصم د پاکستان د استخباراتو او وسلوالو طالبانو د فشارونو له امله په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی و. دی وای ګمان نه کوي چې آغا جان معتصم وکولای شي له ترکمنستان نه لکه څنګه چې لازمه ده د سولې هلې ځلې پر مخ بوزي.
هغه معلومه چې لرم دی شاید نن یا نن شپه کابل ته راشي، تر هغه وخت پورې چې دولت افغانستان امکانات آماده کړي چې ترکمنستان موافقه وکړي چې دی هلته به لاړ شي مذاکره بیرته شروع کړي. زما باور داده چې معتصم آغا جان د طالبانو بیل مشورې نه راغلی، بیل استخبارات پاکستان بیل مشورې راغلی. هر څوک چې د طالبانو او استخبارات پاکستان بیل مشوره مذاکره شروع کړي بالاخره په یو مورې سوخته تبدیل کیږي.
آغا جان معتصم د طالبانو د رژیم پر مهال د مالیه وزیر و. دای له سمودی رئیس لومړی په ترکیه او بیا په متحده عربی اماراتو کې اوسیده. سره له دې چې دای د وسلوالو طالبانو په لیکه کې ډیر نفوذ لرونکي بلل کیږي، خو وسلوالو طالبانو له مخکې نه ویلي چې ښاغلی معتصم د دوی استازیتوب نشي کولای.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پرون نو وخت په خوست کې د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو د وی غونډې پترس کې د افغان حکومت ملګر ملتونو او نورو نړیوالو ادارو نه پکلکه وغوښتل چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د ودرول لپاره اقدامات وکړي. پاره یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
ایران حکومت په اصفهان کې څلور افغانان د حمل په شپږ ویشتمه نیټه د مخدره موادو د قاچاق په جرم اعدام کړل. افغان حکومت مخکې هم په بیا بیا له ایرانی حکومت غوښتي و چې په اعدام د محکومو افغان زندانیانو سزا دی عمر بند ته راټیټه کړي، خو بیا هم افغان زندانیان اعدام شوي دي. د خوست د علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل ایران د ګاونډیتوب د پاللو پر ځای خپل هیواد کې پر افغانانو ملنډې وهي، کله په یخ ژمه کې د خپلې خاورې شړي او کله هم په یو او بل نوم اعداموي.
کله په واورې کې مهاجر وګسې، کله خمړه کې مونږ دایي کې چېرته د اسلامي دولت وي او اسلام ته احترام لري، مونږ د نه جدي دا غوښتنه کوو که چېرته دا احترام نه لري مونږ ته نو کېدای شي دا او کې به دغه چې د سرنوشت ډیر باد وي.
د مدني ټولنې فعال بوستان ولیزی ویل چې ایران پخوا هم افغانان سره ورته چلند کړی او پرته له دې چې د دوی حقونه په پام کې ونیول شي یا لږ تر لږه د مدافع وکیل حق ولري په اعدام محکومیږي.
د افغان دولت، د افغان پارلمان او د افغانستان د خارجه وزارت څخه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه مسله دغسې خاموشه پرېږنه دي، وی چېړي له ایران سفارت سره یې وڅېړي او د ایران دولت سره یې وڅېړي تر څو په آینده کې دغسې عملونه بیرته تکرار نه شي.
د یاد غونډې په وروستۍ برخه کې د مدني ټولنې د فعالانو لخوا یو څلور مادي پریکړې لیک صادر شو چې په هغه کې د افغانانو وروستي اعدامونه چې په ایران کې ترسره شول په سختو ټکو کې غندل شوي او د افغان حکومت، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه پکې غوښتنه شوې چې د خپل نفوذ او تاثیر نه په استفادې نوموړی حکومت دې ته اړ کړي چې د افغانانو د اعدامولو روان بهیر ودروي او تر دې زیات افغانان په رواني او جسماني لحاظ ونه ځوروي.
ایران حکومت د افغانانو د پرله پسې غوښتنو باوجود هم په ډېر ظالمانه توګه په یوه او بله پلمه پرته له دې چې په هغه هیواد کې د دوی بشري حقونو او د یو تورن کس قضایي حقونو ته پام وکړي افغانان په اعدام محکوموي او غواړي د افغانانو په بې مسؤولانه وژنو سره نور خلک د قانون د اجراءاتو څخه وډار کړي چې دا عمل د انسانیت په قاموس کې نه ځای لري او نه به افغانان دوی ته چوپه خوله پاتې شي.
د یادونې وړ ده پخوا هم په ایران کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور د لسګونو افغانانو د اعدام راپورونه ورکړل شوي دي. اعدام شوي افغانان د افغانستان د هرات، نیمروز، تخار او یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي ښودل شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس به هم دا باورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم موضوعاتو باندې تبصرې کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل د نن ورسپانو خپل مطالب تر ډیره د انتخاباتو د دویم ځل قسمي نتیجو اعلان، کابل ته د آقاجان متسم د مرموز راتګ، او په ایران کې د څلور تنو افغانانو د اعدام په اړه غبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې راتلونکی حکومت د اساسي قانون پر بنسټ جوړیږي، نه د کوم جوړجاړي له مخې. هیواد په دې مطلب کې لیکي د ولسمشرۍ دوه مخکښ کاندیدان ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ډاډه دي چې انتخابات به په لومړي پړاو کې ګټي. خو ورسپانه لیکي چې انتخابات دویم ځل ته هم ولاړ شي، ولس هیله لري چې د خپل ارادې له مخې حکومت جوړ کړي، او ولس دویم ځل انتخاباتو کې هم د ګډون چمتووالی ښودلی. محور خپلواکي ورسپانه بیا په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د 2014 کال ټول ټاکنې له پایله تر پایه سازش. محور په دې مطلب کې لیکلي په لومړي سر کې هر کاندید مکلف و چې 100,000 ضمانتي کارتونه کمیسیون ته ورکړي، خو په مطلب کې راغلي چې د 50% قسمي رایو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله کمیسیون ته 10,000 کارتونه وړاندې کړل. ورسپانه په مطلب کې لیکي په لومړي ځل قسمي رایو کې د کاپیسا او نورستان رایې هم د ښاغلي عبدالله په ګټه وشمیرل شوې، او د ورسپانه په باور دا دومره تقلبي رایې وې چې باید سوځول شوې وای. ورسپانه لیکلي د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي نه پوهیږي چې د څه لپاره کار کوي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې سپینه خبره کول یو سخت کار دی، او مطلب دا هم وایي چې حقیقت ویل یا سپینه خبره کول به هیواد د بحران خواته بوزي. ویسا ورسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې آقاجان متسم د حکومت او د سولې عالی شورا په غوښتنه کابل ته راغلی. ورسپانه د ځینو نتایج شو راپورونو په اساس لیکلي چې متسم د اماراتو د پولیسو له خوشې کېدو وروسته په ځانګړي الوتکه کې له یو بل سره کابل ته راغی. ارمان ملي ورسپانه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د افغان حکومت هڅو نتیجه ورکړه، او کابل ته د متسم له راتګ سره د افغان سیاستوالو هغه خیالي ارمان پوره شو چې د سولې په برخه کې درلود. ارمان ملي لیکلي چې متسم په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته راغلی، او له هوایي ډګر په یو تور شیشهي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. سرنوشت ورسپانه په یو مطلب کې لیکلي چې د ایران مرستندوی بنسټونه د جاسوسانو ځالې. ورسپانه په دې مطلب کې د مشرانو جرګې د ځینو غړو هغه خبره راخیسته چې ویلي دي ایران د مدافع وکیل او افغان حکومت له همغږۍ پرته افغانان اعداموي. ورسپانه په دې مطلب کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار هغه خبره راخیسته چې ویلي دي په افغانستان کې د ایران ټول مرستندوی بنسټونه باید وتړل شي.
قدرمن دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي نوري اسنوري ورته کتنه کړې.
بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو سره د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د برخلیک، او امریکایي کریسچن ساینس مونیټور ورځپاڼې هم د دغې جګړې د افغان ژباړونکو د برخلیک پر مسلو لیکنې خپرې کړې دي. ګارډین لیکي معمولا کله چې جګړه پای ته رسیږي ورسره د جګړې د لوري دا صلاحیت هم پای ته رسیږي چې نور نشي کولای د بل لوري وسله وال له ځان سره وساتي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، داسې بریښي چې د ګوانتانامو د زندان بندیان بل د استثنا وي چې د ورځپاڼې په وینا دا به د اوباما د ادارې هغه هڅې نورې هم پیچلې کړي چې غواړي د جګړې د وخت دغه بدنامه زندان وتړي. ګارډین لیکي په دسمبر میاشت کې چې کله باراک اوباما او د هغه د ناتو متحدین رسمن په افغانستان کې محارب ماموریت پای ته رسوي، امریکایي چارواکو داسې نښې ښودلي چې ګمان نه کیږي د ګوانتانامو د زندان بندیان به چې د امریکا د اوږدې جګړې په جریان کې نیول شوي خوشي شي. د ورځپاڼې په وینا د اوباما د ادارې وروستۍ کورنۍ بحث هم پر همدې مسلې څرخېده چې په نتیجه کې د امریکا د زندانونو د راتلونکي پالیسۍ په اړه پراخ بحث راپورته شو. د ګارډین ورسپانې له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې د اکثرو زندانونو مسؤلیت اوس افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی، خو د شاوخوا 500 بندیانو سرنوشت چې د بهرنیو هیوادونو اتباع دي تر اوسه د امریکا په لاس کې دی. دا نه ده څرګنده چې له ډسمبر میاشتې وروسته به د دغو بندیانو برخلیک څه کیږي. پر دې سربیره د امریکا تر ولکې لاندې په ګوانتانامو زندان کې هم تر اوسه پورې 1450 بندیان ساتل کیږي چې 14 افغانان دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر دغه افغان بندیان چې د القاعده د غړیتوب شک پرې نه کیږي، بلکې د طالبانو په شک یا ورسره د تړلو ډلو سره د تړاو په تور نیول شوي هغه ډله بندیان دي چې په ډسمبر کې د امریکا د جګړې له پای ته رسېدو سره نور به رسمن دا هېواد د هغوی له لوري سره په جګړه کې ښکېل نه وي. ګارډین لیکي د لږ تر لږه 500 تنو د خوشي کېدو مسله په هغې معامله کې مطرح شوې ده چې له طالبانو سره د یوازیني برمته شوي امریکایي عسکر باو برګدال د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتنامو څخه د خوشي کېدو لپاره په پام کې نیول شوې وه. یو شمېر وکیلانو او پخوانیو امریکایي چارواکو ګارډین ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پای ته رسېدو سره سم دغه 14 بندیان هم باید خوشي شي. امریکایي کریسچن ساينس مونیټور ورسپانې بیا د دغه جګړې پر یوې بلې ډلې چې په غیر مستقیم ډول په جګړه کې ښکېلو د افغان ژباړونکو د برخلیک پر موضوع یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانې لیکي امریکایي ځواکونه د عراق په څیر له افغانستان له وتلو وروسته په زرګونو هغه ژباړونکو تر شا پرېږدي چې له خپلو هېوادوالو سره چې دوی ته د خاینینو په سترګه ګوري ژوند ته دوام ورکړي. کریسچن ساينس مونیټور لیکي په 2008 او 2009 کلونو کې کانګرس له 30,000 څخه زیاتو عراقیانو او افغانانو ته د دې زمينه برابر کړې چې له امریکا د پناه اخیستو فرمونه ډک کړي. خو د پاول سولاتروف په وینا چې په دې اړه په مینز ژورنال کې ولیکنه خبره کړې، دا ډېره ګرانه ده چې پناه غوښتونکي دي د دغې ویزې د اخیستو شرایط پوره کړي. په څلورو لومړنیو کلونو کې په سلو کې 15 عراقیانو ته دغه ویزې ورکړل شوي، خو د افغانانو شمېر بیا له دې هم ډېر کم دی. د کریسچن ساينس مونیټور ورسپانې په وینا د دغې پروسې په وړاندې یو اساسي خنډ دا دی چې د بهرنیو چارو وزارت په دې سم نه پوهیږي چې دغه پناه غوښتونکي په خپلو هیوادونو کې په روانو شخړو کې له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي.
قدرمن دوستانو، زموږ غږ له ساده راډیو نوري. په افغانستان کې د پانګونې مشورتي ملي بورډ وایي کچېرې په هیواد کې د پانګونې وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو د پانګونې وسنۍ کچه به نور هم راټیټه شي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د یک شنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال د امنیت خرابوالی د حکومت په وړاندې د خلکو بې باوري او فساد د پانګونې د کمیدو اصلي عوامل وبلل. په ورته وخت کې ایسایا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د هیواد د سیاسي وضعیت او د انتخاباتو ترسره کېدو د پانګونې سطحه ډېره په ډېره کم اندازه راټیټه کړې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د سید کمال شارف رپورټ ته.
د افغانستان د پانګونې مشورتي ملي بورډ ریاست وایي د تیر دوه کلونو راپدې خوا په هیواد کې پانګونه 50% کمه سوې ده. د پانګونې د مشورتي ملي بورډ رئیس رحیم الدین حاجی آغا د یک شمې په ورځ په کابل کې و خبري کانفرنس ته وویل کچېرې په هیواد کې د پانګونې وضعیت پاملرنه ونه سي د پانګونې وسنۍ کچه به نور هم راټیټه سي. حاجی آغا وایي د امنیت نشټوالی، اداري فساد، د سوداګرو تښتول د حکومت په وړاندې د خلکو بې باوري هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د پانګونې کچه نور هم راټیټه کړې ده.
50% کاهش
یا پانګونه 50% کم شوې ده او کده دې حالت مخه ونني ورشي سل په سل کې به کم شي. کله چې سوداګرۍ کمیږي په ټولو برخو کې کمیږي، په صادراتو، وارداتو او نورو برخو کې کمیږي، لکه د ساختمان، د سیمنټو، سیخ، دا تولیدی فابریکو او نورو برخو کې تاثیرات معلومی کی. پانګونه ځکه کمیږي چې سوداګر ډاډمن نه دي او دا تیر دوه کلونو راهیسې مخ په کمیدو ده.
حاجی آغا د هیواد د راتلونکي ولسمشر څخه وغوښتل چې د امنیت تامین، د فساد مخنیوي او په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو فعالیت ته د زمینه برابرولو په برخه کې کوششونه وکړي. د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکونو ریاست د تیرې پنځشنبې په ورځ ویلو چې د روان مالی کال په اول ربع کې په هیواد کې د پانګونې کچه په سلو کې 15.5% راټیټه شوې ده. د یاد ریاست مسؤلینو د هیواد د سیاسي برخلیک نه مشخص کېدل د سوداګرۍ د ټیټوالي اصلي علت بللی وو. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا نړیوال پراختیايي بانک هم اعلان کړی چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 8% کمه شوې او 3.3% ته رسیدلې. په همدې حال کې ایسا یا د پانګونې څخه د ملاتړ اداره بیا په هیواد کې د پانګونې د 50% چټوالی نه مني او وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د هیواد سیاسي وضعیت او د انتخاباتو ترسره کېدو د پانګونې کچه په ډېره کم اندازه راټیټه کړې. د یادې ادارې د عامه اړیکو مشر روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل.
او فقط دغه انتخابات لپاره زمونږ سرمایه گذاران څه داخلي او څه هم خارجي یو څه د پانګونې په کچه کې یو څه چټوالی راغلی، هغه هم ډیر کم. ولی خوشبختانه د انتخاباتو نه وروسته موږ وینو چې ورځ په ورځ باندې د سرمایه گذارانو څه داخلي څه خارجي هم دي د آیسای ادارې سره د دوی اړیکې ورځ په ورځ د زیاتېدو په حالت کې، او موږ ته په زیاته کچه سرمایه گذاران راځي او تر اوسه په اړیکه سوي دي لمونږ سره اړیکه نیولې د خپل پانګونې د جواز د اخیستلو لپاره.
ښاغلی احمد زیاته کړه چې د انتخاباتو په تیرېدو سره یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو د آیسای ادارې څخه د پانګونې جوازونه اخیستي. د آیسای ادارې د معلوماتو له مخې په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه په پرله پسې توګه زیاته شوې. د دې ادارې د چارواکو وینا د 2011 میلادي کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې 4% پانګونه زیاته شوې وه، او تیر میلادی کال دا پانګونه 15% نور هم زیاته شوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د مالونو لومړی ملي انسټیټیوټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د دې انسټیټیوټ د پرانستلو په مراسمو کې ویل چې د دې مرکز د جوړیدو هدف د مالولو کسانو د ظرفیتونو لوړول او په بیلابیلو برخو کې د هغوی روزل دي. جمیله ظریف یې په اړه رپورټ راکړي.
د لومړی ځل دی چې افغان حکومت په هیواد کې د معلولینو د روزنې لپاره یو ملي انسټیټیوټ جوړوي چې په هغې کې به معلولینو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړه ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی د یک شنبه په ورځ د معلولینو لپاره د ملي انسټیټیوټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې دغه مرکز به د معلولینو لپاره د حرفي زده کړو او کارموندنې په برخه کې مناسب ځای وي. دا انسټیټیوټ چې پرانیستل شو هم په بیلابیلو برخو کې هغوی ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي او هم هڅه کوي چې معلولو کسانو ته د ټولنې د نورو وګړو په څیر چاپیریال جوړ کړي. د دې بودیجه څه باندې 6 میلیونه افغانۍ وه چې 5 ډیپارټمنټونه لري. فزیکي ډیپارټمنټ، د اوریدو ډیپارټمنټ، د ړندو کسانو ډیپارټمنټ او د معلولو کسانو لپاره د عدالت غوښتلو ډیپارټمنټ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د معلولینو په ملي انسټیټیوټ کې به د کلینیکي خدماتو د وړتیا او لوړولو، اشاره ژبې، بریل لیک، په وخت سره د واقعیتو د کشف خدمات او معلولو کسانو ته د مشورې ورکولو په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د معلولینو ملي انسټیټیوټ د 17 میلیونه افغانۍ په ارزښت کار او ټولنیزو چارو وزارت له پرختی بودیجې نه جوړ شوی دی. د دې انسټیټیوټ د پرانیستنه په مراسمو کې یو شمېر معلولو کسانو د حکومت دا کار وستایه، خو ویل چې معلولینو ته یوازې د یو مرکز کفایت نه کوي. یو تن مایوب سمیول حق سمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دې انسټیټیوټ پرانستل د دې معلولینو لپاره یو زیری دی او دوی ډیر خوشاله دي. دوی دې ته هیله تمه لري چې دې انسټیټیوټ سره به زموږ هغه ستونزې چې په ټولنه کې وي هغه کمې سي. د لوړو تحصیلاتو لپاره د معلولینو لپاره یو عمومي زده کړو کې واقع ستونزې ډیرې زیاتې دي، خو زما غوښتنه دا ده چې دولت جمهوري اسلامي افغانستان هغه میثاقونه کنوانسیونونه چې قبول کړي دي هغه دې پلي کې تطبیق دي. کې
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د دې هیواد ټول ټال 2.5% کسان معلول دي، خو اکثره معلول کسان وایي چې په ژوند کې د فقر، بیکاری، بې سرپناهی او نورو ستونزو سره مخ دي او د حکومت له خوا یې سم لاسنیوی نه کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په پام کې لري څو د معلولینو د ملي انسټیټیوټ د فنی او حرفوي زده کړو مرکزونه په ټول هیواد کې پرانیزي.
ستاسو له پیغامونو نه
بلا خالی کی دو روزگار والے دگیزہ دولت والے سے دا پیغام پیرزم میں تھا کورنی چار دو وزارت سے دا غشتن دا چی دگیزہ پولیس والے کی محلی پولیس سے دیر شد رول لو بول دی نظر دی تا دا خواہش کم چی دا محلی پولیس سے ماش وش پرنیم در افغانی دی باید اقل نظر او یا دو نظر افغانی کی دا دا دی خپل وای چی افغانستان کی محلی پولیس و امنیت شکر دی نو دا محلی پولیس و ماش بیا ولی دا سر دی چی اس دی نه کور گزار او نه زام گزار کوي پښتون سره وامي په اوس مصارف کې هیڅ گزار نه مچي د څوک د ځان د کی او دا خلک غریب خلک دي نو وایي چې د دې سره شش همکاري او کومکونه وشي چې د مخالف پولیسو ملي روحیه قوی شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 سپام اوریدل کیږي. وخت لس نیمې بجې شوي. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صفي الله ستانکزی نه اورو.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور قسمي نتایج له اعلان وروسته روانه